و نشر خواهد رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د امریکا غک د نن چهارشنبه د مهمو خبرونو سرټکی. د هرمز په تنګي د واشنگتن حاکمیت. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي یوازې امریکا د هرمز په تنګي بشپړ کنټرول لري. ولسمشر ویلي چې ایران ورته تل درواغ ویلي او دای پر تهران باور نه لري.
I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now.
افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو ستونزې. د ناروی د کډوالو شورا وایي د کډوالو پراخې راستنیدنې د خوړو او سرپناه کمښت زیات کړی او د کار نشټوالی ځوانان له هېواده وتلو ته اړ باسي. او له ثانوي زده کړو د نجونو محرومېدل. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو له 2021 کال راهیسې شاوخوا 2.4 میلیون افغان نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي دي.
السلام علیکم، د امریکا غک خبری خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 2026 میلادي کال د اگست میاشتې 12مه نیټه ده. په دې خبرونه کې چې د امریکا غک په فیسبوک او یوټیوب چینل باندې په ژوندۍ بڼه خبریږي، د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ذکر شوي دي. اله دا په دې نیم ساعت کې موږ سره مل اوسئ. زه برېښنا عمرخیله یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غک ته ویلي پوهیږي چې طالبانو محمود حبیبي تښتولی دی. دغه وزارت د امریکا غک د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، موږ پوهیږو چې طالبانو څلور کاله مخکې محمود حبیبي وتښتو او توقیف کړ. طالبان باید ښاغلی حبیبي او نور ټول توقیف شوي امریکایان سمدستي خوشي کړي او د خپلې یرغمل نیولې عمل پای ته ورسوي. د بهرنیو چارو د وزارت له دې اعلان څخه وړاندې اف بی آی د حبیبي د ځای موندلو، ژغورلو او بیرته ستنولو د معلوماتو په بدل کې د 15 میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړې ده. د راپورونو له مخې حبیبي د ایمن الزوایری په استوګنځي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید یوه اونۍ وروسته د 2022 کال د اګست په 10مه نیټه د خپل کور مخې ته د طالبانو د استخباراتو کس ونیو او تر اوسه بې محکمې د دې ډلې په زندان کې دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې پر ایران باور نه لري. ولسمشر په خپلو تازه څرګندونو کې دا هم ویلي دي چې امریکا د هرمز پر تنګي بشپړ کنټرول لري. د خبر نور جزئیات له سمیع الله جلالزی نه اخلم. جلالزی صاحب په خیر راغلی. آیا ولسمشر ترامپ په دې هکله څه ویلي چې ولې په ایران باور نه لري او د مذاکراتو خبره چیرته رسیدلې ده؟
بریښنا ولسمشر ترامپ ویلی دی چې ایران په وار وار درواغ ویلی دی او دی له همدې عمله په یاد هیواد باور نه کوي او دا لومړی ځل نه دی چې ایران دا خبرې کوي. تر دې وړاندې هم ترامپ وویل چې ایران درواغ ویلی دی متحده ایالاتونو ته. ولسمشر ترامپ شاوخوا ساعت مخکې په ترو سوشل د ایران په اړه یو نوی پیغام هم خپور کړی. هغه پر دې پیغام کې ویلي دي چې امریکا د هرمز په تنګي بشپړ کنټرول لري او ټول د امریکا سمندري معاصره د پولادو دیوال بولي او ایران په دې اړه څه نشي کولی. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې ایران سمندري او هوایي ځواک نه لري. هغه په تیرو څو ورځو کې پر ایران د نظامي فشارونو تر څنګ د اقتصادي فشارونو د زیاتېدو خبره هم یاده کړې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ له یوې رسنۍ سره په خبرو کې پر ایران د نظامي او اقتصادي فشارونو د دوام خبره وکړه. ویل چې د اړتیا په صورت کې به دا اقدامات نور هم پراخ شي. ترامپ وویل چې ایران په بد حالت کې دی. د یاد هیواد انفلاسیون 300% دی او د هغوی پیسې تقریبا هیڅ ارزښت نه لري. ولسمشر وویل چې ایران خپلو سرتیرو ته معاشونه نشي ورکولی او سرتیری تختی. که د دې خبر تر څنګ ولسمشر ترامپ هغه راپورونه هم تایید کړل چې تر دې وړاندې یو شمېر رسنۍ ویلي و چې ولسمشر ترامپ تیره میاشت له ترکیې څخه امریکا ته د ستنېدو پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله د ولسمشر د ځانګړي الوتکې پر ځای په بل الوتکې کې پرواز وکړ. ولسمشر ترامپ وویل چې دی خپلو امنیتي مامورینو ته غوږ نیسي او هغوی ورڅخه وغوښتل چې د خوندیتوب په هدف په بله الوتکه کې ولاړ شي.
د خبريالانو سره په خبرو کې ایران د درواغو په ویلو تورن کړه وی ویل چې پر یاد هیواد باور نه لري.
I don't trust Iran. Why?
ز پر ایران اعتماد نه لرم. ولی آیا تاسو وایئ چې ز پر ایران باور لرم؟ ز ورسای قسم چې پر ایران باور کوم. هغه په دوامدار شکل ماته دروغ ویل دي.
ولسمشر ترامپ وویل چې ایران نور د منځنی ختیځ زورواکی یا بدماش نه دی او نه هم د هرمز پر تنګی کنټرول لري. ولسمشر وویل چې د هرمز تنګی بشپړ کنټرول د متحده ایالاتونو سره دی. ولسمشر ویل دي چې د ایران د بنادرو او نفتی تاسیساتو ماته نه منونکي محاصره دوام لري. بلخوا د متحده ایالاتونو مرکزی قمندانۍ یا سنټکام د سه شنبې په ورځ وویل چې د پاناما یوه کښتۍ د هغوی د محاصرې د نقص کولو له امله له کاره وغورځوله. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ له یوې رسنۍ سره په خبرو کې د ایران په تړاو خپله تګلاره په ډاګه کړه چې د هغه په وینا پکې د اوسني اقتصادي فشار ساتل او د دغو اقداماتو پراخول او همدارنګه د اړینو پوځي اقداماتو ترسره کول شامل دي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ ویلي و چې له ایران سره مذاکرات وروستۍ هوکړې ته د رسېدو لپاره تهران ته وروستۍ فرصت دی. پاکستان چې د واشنګټن او تهران ترمنځ د منځګړي رول ادا کوي د چهارشنبې په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د کړکۍ د پای ته رسېدو په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
Pakistan is making all out efforts to bring the
Pakistan har hatsa kawi che dwar khwab de khabarator me stara wali de islamabad tafahum lik palikri aw pashimi ke de sol aw subad la para lar hawara ki Pakistan ba de mustaqim aw ghair mustaqim lar aw sakha de mukhrib aw awamil aw de shandawul la para hatso da dawam war ki aw de tol pat masail aw de hal la para ba de ragand khabar aw de dawam zamina masail da ki
ایران د څلور وختونو ترڅنګ د امریکا د سمندري معاصرې د پای ته رسیدو او د ایران شاوخوا سیمو څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ وویل چې د هرمز تنګي د مدیریت په اړه له عمان سره خبرې د پرمختګ په حال کې دي.
ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه په خپل تروت سوشل کې ولیکل چې د متحده ایالاتونو د سمندري ځواکونو په خوانای سرتیری رابرت ګلمن د روسیې له بند څخه آزاد شوی دی. ولسمشر ترامپ لیکلی دی چې رابرت د مخکنی ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال په 2022 کال کې په روسیې کې زندانی شوی و. د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانای سرتیری رابرت ګلمن د روسیې لخوا له څه باندې څلورو کلونو بند وروسته خوشې شوی او بیرته د متحده ایالاتونو تنو پلور روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې ګلمن به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي او په متحده ایالتونو کې به اړینې طبي درملنې ترلاسه کړي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ګلمن له هغو څه باندې سلو امریکایي اتباعو څخه یو دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دویمې دورې پر مهال یې د خوشې کېدو هڅه کړې ده. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو اجرایوي فرمان کې د ماشومان لپاره د واکسینونو د شمیر د کمولو غوښتنه کړې ده. د ترامپ ادارې ویلي چې د نوي پلان له مخې به د ماشومانو د مهمو واکسینونو پروګرام یولس واکسینونو ته محدود شي. د حکومت په وینا دغه بدلون به د خطرناکو ناروغیو په وړاندې ماشومان خوندي کړي او د امریکا د واکسین پروګرام به د ځینو ورته هیوادونو له تګلارې سره نږدې کړي. ترامپ د اجرایوي فرمان پر مهال په مراسم کې ویل چې حکومت به له دې وروسته د ماشومانو لپاره د یولسو عمده واکسینونو په اړه د طلایي معیار سپارښتنې په رسمیت وپیژني. په فرمان کې د شری، ممپس او روبیلا ګډ واکسین چې MMR په نوم یادیږي د بیا ارزونې غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د ښوونې، علومو او فرهنګ اداره یا یونسکو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته یو ځل بیا د افغانو نجونو او ښځو د زده کړو د حق د سمدستي او بشپړې اعادې غوښتنه کړې ده. د موضوع نور حال له ګالیا رڼا نورستانۍ څخه اخلم. ګالیا جانې، په خیر راغلې. د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته د نجونو د زده کړو وضعیت څه ډول دی او یونسکو په خپل تازه راپور که په کومو مهمو اندیښنو ټینګار کړای؟ برښنا سلامونه تاسو ته هم. یونسکو وای شاوخوا 2.4 میلیون انجونې له ثانوي زده کړو محروم دي. د یونسکو په وینا دغه محدودیتونه د تیرو 2 لسیزو پرمختګونه بیرته شاته ګرځوي. په 2020 کال کې نږدې 1 میلیون انجونې په ثانوي ښوونځیو کې شامل وي، خو اوس انجونې له شپږم ټولګي پورته رسمي زده کړو ته لاسرسی صفر ته رسیدلی. یونسکو خبرداری ورکوي چې دا وضعیت یوازې د انجونو د زده کړو مسله نه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي اقتصاد، روغتیايي سیستم او کاري ځواک هم مستقیم اغیز لري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې که اوسني محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان ښایي تر 2030 کال پورې له 15,000 ډیرې ښځینه ښوونکي او روغتیايي کارکوونکي له لاسه ورکړي. له همدې امله یونسکو د افغان نجونو او ښځو د زده کړو د حق د سمدستي بشپړ او بې قید او شرط اعادې غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې د محدودیتونو هر اضافي کال د نجونو د یو بل نسل پر راتلونکي اوږدمهاله اغیز کوي.
ګالیا جان، د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې هم اعلامیه خبره کړې ده، د دوی تازه معلومات څه دي او څه یې په ډاګه کړي دي؟
برښنا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره تازه معلومات ښیي چې ستونزه تر زده کړو ډیره پراخه ده. د نجونو د زده کړو د دوامدار بندیز په اړه د امریکا غږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې لمرسیالې سارا نیبس سره ځانګړې خبرې کړې دي. نوموړي وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د هغوی هیلې او راتلونکي ته سخت زیان رسوي او د افغان ټولنې د اکثریت لغوښتنې سره هم په ټکر کې دی. د هغې په وینا د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې سیړنې ښیي چې شاوخوا 90% افغان نارینه او ښځې د نجونو پر زده کړو له اوسني محدودیت سره مخالف دي. هغې خبرداری ورکړه چې د نجونو او ښځو له زده کړو محرومول نه یوازې د هغوی پر ژوند، د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اوږدمهاله اغیز لري. د طالبانو له بیا واکمنې دوه 15 کاله وروسته افغانستان لا هم د نړۍ یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې په رسمي ډول له ثانوي او لوړو زده کړو منع دي. یونسکو وایي په 2020 کال کې شاوخوا 2.4 میلیونه افغان نجونې له ثانوي زده کړو محروم دي. داسې وضعیت چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګونه تر ډیره بیرته شاته ګرځولي دي.
دغه محدودیتونو د نجونو د زده کړو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګونه بیرته شاته ګرځولي دي. یونسکو ژمنه کړې ده چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د ټولنې پر بنسټ زده کړو، د سواد زده کړې او مهارتونو د پراختیا پروګرامونو او همدارنګه رواني او ټولنیز ملاتړ له لارې هغوی ته د زده کړو بدیل لارې برابرې کړي.
یونسکو خبرداری ورکوي چې د نجونو د زده کړو دوامداره بندیز یوازې د نن ورځې زده کوونکي نه اغېزمنوي، بلکې د افغانستان راتلونکي کاري ځواک هم له جدي خطر سره مخ کوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویل دي چې د یوې افغان نجلۍ لپاره چې د خپل حقونو څخه بې برخې شوي 15 کاله ډیر وخت دی.
هغه انجلۍ چې په 2021 کال کې په شپږم ټولګي کې وه، اوس به 18 کلنه کېږي. د نجونو یو بشپړ نسل ثانوي زده کړې له لاسه ورکړي او بل نسل د پوهنتون له زده کړو پاتې سوی. 15 کاله شاید د یو هیواد په ژوند کې لنډ وخت وي، خو د یوې افغان انجلۍ په ژوند کې ډیر اوږد وخت دی.
د نجونو پر مخ د ثانوي ښوونځیو له تړل کېدو 15 کاله وروسته ملګري ملتونه خبرداری ورکوي له هر تعلیمي کال سره د نجونو یو بل نسل له زده کړو پاتې کېږي او افغانستان خپل راتلونکي ښوونکي، ډاکټرانې، نرسانې او نورې مسلکي ښځې له لاسه ورکوي.
کالیجان، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په امدې اړوند ایتالوی ورسپانه سره مرکه کړې ده. د دې مرکې جزئیات څه دي؟
برښنا، د افغانستان د راتلونکي لپاره د نجونو زده کړې اړینې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لیوی ایتالوی رسنۍ سره لکه څنګه چې تاسو ویلې کوریرا د لاسرا سره په مرکه کې د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی او ویلي دي چې زده کړه سیاسي موضوع نه ده. هغه د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کول د افغانانو یوه مهمه او عاجله غوښتنه بللې ده. کرزی ویلي دي زما او د میلیونونو افغانانو لپاره تر ټولو مهمه او عاجله موخه د نجونو زده کړه ده. دا حق
باید لومړنی خونځي څخه تر پوهنتونونو پورې تضمین شي. هغه ټینګار کړی چې ښځې باید په ټولنه کې د کار کولو حق هم ولري. کرزی ویلي لا هم طالبان ورونه دي یا ورونه بولي او باور لري چې د افغانانو ترمنځ خبرې اترې، پخلاینه او یو بل ته درناوی د افغانستان د پرمختګ لپاره اړین دي. هغه ویلي چې د طالبانو له مشر هیبت الله اخوندزاده سره خبرې نه دي کړي، خو له طالب چارواکو سره ګوري او د ده په وینا په هغوی کې داسې کسان شته چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ملاتړ کوي. په دې مرکه کې هغه هیله ښودلې چې طالبان د افغانستان لپاره داسې راتلونکی ومني چې ټولنیز او سیاسي حقونه پکې خوندي وي. هغه د اقتصادي وروسته پاتې والی موضوع ته په اشاره ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او په ټولنه کې د هغوی ونډه د افغانستان د پرمختګ لپاره مهمه ده. برښنا
ګالیا رانا نورستانی، تاسو نه ډیره زیاته مننه. موږ به د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو. مننه. په افغانستان کې د ناروی د کډوالو د شورا مشر جاکوب کاریدی له امریکا غاک سره په ځانګړې مرکه کې خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اقتصادي پراختیا لپاره مرسته ونه کړي، نو په راتلونکو څو کلونو کې د ټول سیستم د سقوط خطر شته او یو ځل بیا به نورو هیوادونو ته د افغانانو پراخ مهاجرت پیل شي. سالم مندوخیل له ښاغلي کاریدی سره غږېدلی او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې ښاري سیمو ته د میلیونونو راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو ورتګ څه اغیز کړی دی.
اغیزی ډیر زیات دی. تاسو تصور کولی شئ چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا 14 میلیونه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او ډیری یې په جلال آباد، قندار، هرات، کابل او څو نورو ښارونو کې میشت شوي دي. دې کار په دغو سیمو کې نفوذ په بېساري ډول زیات کړی دی. له مخکې نه په دغو ښارونو کې خدمتونه کم ول او د موجودو اوسیدونکو اړتیاوې په بشپړ توګه نه پوره کېدې. اوس موږ ګورو چې ټولنیز او عامه خدمتونه د ټولو خلکو لپاره د خدماتو په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. زموږ مرستې ضروري دي، خو له بده مرغه موجوده بودیجه هم کمه شوې ده. له همدې امله په ښاري سیمو کې د راستنیدونکو ادغام او ځای پر ځای کېدل ډیر ستونزمن شوي دي، خو دا مهال ښایي همدا یوازنۍ لاره وي، ځکه د اقلیم بدلون له امله کلیوالې سیمې ډیرې وچې شوي دي او خلک نشي کولی چې بیرته کلیوالو ته لاړ شي او هلته کرنه یا مالداري پیل کړي او عاید ترلاسه کړي.
د افغانستان 2/3 برخه نفوس له 25 کلونو کم عمر لري. زده کړو او کارموندنې ته محدود لاسرسی په پام سره تاسو د افغان ځوانانو راتلونکی څنګه وینئ؟
This is a big concern and also mean the
دا یو لوی اندېښنه ده. د مړینې کچه لا هم لوړه ده او هر کال د هیواد نفوس لا ډېر ځوان کیږي. د کار نشټوالی یو څرګنده ستونزه ده. حتی زمونږ د کارکونکو ترمنځ هم دا موضوع لیدل کیږي، سره لیدې چې هغوی د هیواد له تر ټولو لوستو کسانو څخه دي. د هغوی د کورنیو ډېر غړي بیروزګار دي. راتلونکی له ننګونو ډک دی. کنړیواله ټولنه له افغانستان سره د اقتصادي پراختیا او د یوې دوامدارې دې نمونې د رامنځته کولو لپاره مرسته ولیکي، نو په راتلونکو څو کلونو کې د ټول سیستم د سقوط خطر شته دی. د سیستم سقوط معنی چې یو ځل بیا به د افغانانو ترمنځ مهاجرت بهرنی هیوادونه ته پیل شي، لکه څنګه چې لاس 1500 کاله مخکې وشول. موږ پوهیږو چې افغانان ډیر مقاوم خلک دي او تل یې د غوره کاري فرصتونو او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره تګ راتګ کړی دی. نو د هیواد دننه د خلکو خوځښت لوړ دی او په تیرو کلونو کې بهرنی هیوادونو ته هم د افغانانو تګ خورا زیات و.
د پاکستان او ایران د وضعیت له امله شاید د راستنیدونکو دا بهیر دوام وکړي. تاسو د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ؟ آیا ټولنې د لا زیاتو راستنیدونکو د جذب لپاره چمتو دي؟ که دا به په هیواد کې یوه لویه ستونزه رامنځته کړي.
چارواکي د هغو افغانانو هرکلی کوي چې غواړي افغانستان ته راستانه شي. همدارنګه تر اوسه پورې محلي ټولنو هم د راستنیدونکو تود هرکلی کړی، خو که د راستنیدونکو شمیر همداسې زیاتېږي او خدمات لا نور کمیږي، نو د محدودو سرچینو پر سر به سیالي زیاته شي او د سیمې د اوسیدونکو او راستنیدونکو ترمنځ به ستونزې رامنځته شي. له همدې امله موږ هڅه کوو چې له چارواکو او نړیوالې ټولنې سره نږدې کار وکړو، څو د راستنیدونکو د بیا ادغام او په ټولنه کې د ځای پر ځای کېدو لپاره مناسبه او منظمه تګلارې جوړ شي. موږ له پاکستان او ایران څخه هم غواړو چې د جبري استنولو بهیر ورو کړي، ځکه چې اوسنۍ وضعیت ډېر حساس او بحراني دی. د ټولو خلکو لپاره کافي خدمتونه نشته. په داسې حال کې چې ایران او پاکستان پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 3 میلیونه نور کسان هم افغانستان ته ستانه کړي.
تاسو د بودیجې کمښت د یوې مهمې ستونزې په توګه یاد کړئ. له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کوي او نړیواله ټولنه څنګه قانع کوي؟
دا
موضوع دوه اړخونه لري. لومړی، په عملیاتي کچه موږ اړ شو چې په افغانستان کې د خپلو دفترونو 50% وتړو او تیر کال مو د خپلو کارکوونکو 65% قراردادونه هم پای ته ورسول. همدارنګه مو د مرستو د مستحقو کسانو معیارونه سخت کړي دي. د بیلګې په توګه پخوا موږ کولای شو له دوو ماشومانو سره یوې مور ته مرسته ورکړو، خو اوس اړ یو چې یوازې د څلورو ماشومانو لرونکو میندو ملاتړ وکړو، ځکه نور د پخوا په څیر د خلکو له لوی شمېر سره مرسته نو شو کولای.
د لوګي په وړاندې د اقدام بنسټ وایي افغانستان د خوارزوکۍ له مخ په خرابیدونکې بحران سره مخ دی او نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ وایي په کابل کې د خوارزوکۍ د درملنې مرکز ته د ناروغانو مراجعه د 2018 کال په جون کې زیاته شوې او 1290 نوي پیښې ثبت شوې دي، چې د 2015 کال د جون په پرتله 1990% زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په وینا د خوارزوکۍ د پیښو دا زیاتوالی د سخت ژمي، د وچکالۍ، د پراخېدو او د اوبو د کمښت له امله رامنځته شوی. دغه بنسټ وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې فعالیت کوي او په 2015 کال کې له 1015000 او 810 کسانو سره مرسته کړې ده.
د برازیل تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو و پاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
په کولمبیا کې د دوشنبه د ورځې زورور زلزلې لږ تر لږه 250 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي ویره لري چې ښایي د قربانیانو شمیر لا ډیر شي، ځکه د ژغورنې ډلې د ژوندي پاتې کسانو په لټون بوختې دي. بخنه غواړم فکر کوم چې دا راپور چمتو نه و. نورو خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د سنا د دواړو ګوندونو یوې ډلې سناتورانو د AFTA په نوم د تبت د راتلونکي د تضمین نوی قانون وړاندې کړ، چې موخه یې د دالالاما له ژوند وروسته هم د تبت له خلکو او د هغوی له دموکراتیکو بنسټونو څخه د امریکا ملاتړ پیاوړی او خوندي کوي. دا قانون د اوریګن ایالت دموکرات سناتور جیف مرکلی او د ایداهو ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور جیم ریش وړاندې کړی. د قانون لمخې له مرکزی تبتی ادارې سره د امریکا دوامدار تعامل به د رسمي تګلارې برخه وګرځي او دغه اداره به د تبتی خلکو د استازیتوب او دوامدار حکومتي ادارې په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د وینزویلا او اسرائیل حکومتونو ویلي چې دوی په دواړو هیوادونو کې د خپلو اتباعو لپاره د قونسلي خدمتونو په پیل کولو موافقه کړې ده. وینزویلا چې په 2009 کال کې په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له امله له دې هیواد سره اړیکې پرې کړې وې، له هغه وخت راهیسې چې امریکا د جنوري په میاشت کې ولسمشر نیکولاس مادورو بې واکه او زنداني کړ، د اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي. د وینزویلا سرپرست مشر دلسی رودریګس ویلی چې د جون په میاشت کې له وژونکو زلزلو وروسته د اسرائیل یو مرستندویه پلاوی کاراکاس ته راغلی و او د دواړو هیوادونو د جګپړو چارواکو ترمنځ خبرې وشوې او په دې ترڅ کې هوکړه وشوه چې قونسلګری فعال شي. اوکرانی چارواکي وایي روسیې پرون شپه د ژپورژیا په ښار کې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د هارډویر یو زیرمه په نښه کړه. د سیمې والی ویلي دي چې له برید وروسته زیرمې اور واخیست، چې له کبله یې
په 1200 کسانو باندې برېښنا پرې شوه. چارواکي وایي سره له دې چې د بل برید اندېښنه هم وه، خو اور وژونکو اور کابو کړ. د روسیې او اوکراین ترمنځ له څو کلونو راهیسې جګړه روانه ده او په دې وروستیو کې په یو بل باندې بریدونه زیات کړي دي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار له دواړو غوښتي دي چې دا جګړه او په جګړې کې د انسانانو وژل پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ څلورمه نړیواله لوبه روانه ده، د افغانستان او هند د کرکټ ادارو اعلان کړی چې بله میاشت درې نړیوالې لوبې کوي. د کرکټ حال له جعفر خان څخه اخلم. خان صاحب په خیر راغلی. د لوبې تازه حال څه دی او افغانستان ته یې ارزښت څه دی؟
مننه برېښنا. د دواړو هیوادونو ترمنځ د پنځو نړیوالو لوبو د پیل شوې لړۍ څلورمه لوبه ده. آیرلند نن په چاو ګټله. افغان لوبغاړو ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې آیرلند ته 333 منډې وکړې. اوس آیرلند توپ وهنه کوي. ابراهیم ځدران او صدیق قتل دواړو سلیزې وکړې. افغانستان ته د دې لوبې ارزښت دا دی چې که یې وګټي د پنځو لوبو لړۍ ګټلې. تر لوبې مخکې صدیق قتل امریکا غږ ته وویل هڅه به کوي په دغې لوبې کې د تیرو لوبو تیروتنې تکرار نه کړي او دا لوبه هم وګټي.
ډېرې ښې ترسره کړې. کوشش به کوو هم نه درېمه لوبه هم ډېر په ښه صورت کوو او کومې غلطیانې هم چې په آخر دوه میچو کې کړې دي هغه به انشاءالله نه تکراروو او څومره چې کېږي ښه لوبو په پازیټیو شیان ډیمیج کړو.
هانس، د افغانستان او هند ترمنځ هم د لوبو مهالویش اعلان شوی دی، په دې اړه جزئیات څه دي؟
مخکې دی چې د په دې اړه جزئیات درکمه، دا تازه حال درکومه چې د آیرلند وسطو په هنه کوي او درې لوبغاړي سوځیدل دي او تقریبا د 500 اورونو 15 اورونه ختم شوي دي. نو دا سې ښکاري چې افغانستان د بری په طرف روان دی، خو کرکټ دا سوالو بده چې تر روسي بالا پورې هم تاسو نه پوهیږئ چې لوبه څو ګټي. اوس به تاسو د پښتنې په جواب کې وایم چې د افغانستان او هند د کرکټ ادارو اعلان کړی چې د سپتمبر په میاشت کې په درې نړیوالې شلوري لوبې کوي، چې لومړی لوبه د سپتمبر په د لسمه او روسي په ولسمه نیټه کیږي. افغانستان د غلوبو کوربه دی او لوبي د هند په نیوي دیلی کیږي. البته افغانستان تر دې مخکې هم خپل ډیر نړیوالې لوبي چې کوربه افغانستان او متحده عرب اماراتو کې کړی دی او هم د غراس په هند کې هم د نړیوالو لوبو کوربه توپ کړی دی. خدا لومړی ځل دی چې په هند کې د هند کوربه توپ کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي هلته مینوال زیات دي او دوی ته به ګټه ډیره وشي. هم د غراس په منځني ختیځ کې روان شخړې هم یو علت بلل کیږي چې دا لوبې په متحدو عربو اماراتو کې نه کیږي، په هند کې کیږي. افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې دا لوبې له هند سره د ښې ملګرتیا څرګندونه ده. هند ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ودې ته ژمن دی. برېښنا
خان صاحب، یوه بله پوښتنه مخکې د دې نه چې موږ نه لاړ شي، د آیرلند کې چې کومې لوبې کیږي، کومه لړۍ روانه ده، وروستۍ لوبه یې کله کیږي او څه چمتووالی ورته نیول شوی دی؟
افغانستان څو کاله وروسته آیرلند ته تللی دی. سلور نن سلورمه لوبه ده. اوله لوبه د باران له کبله ونه شوه. دوی لوبې افغانستان وګټلې او په هغه بریا سره افغانستان د 2020 کال نړیوال جام ته لاره وکړه. نن سلورمه لوبه ده. کډه وګټي همدغه راس چې مخکې یادونه وکړه، په دې معنی چې دغه 15 لوبو لړۍ ګټلې ده. آخري لوبه یې د شنبه په ورځ په همدغه میدان کې چې دا اوس لوبه روانه ده، په همدغه میدان کې کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو هغه لوبه ورته دومره ډیر ارزښت نه لري، ځکه چې لړۍ هم وګټله په دغه بری وسره افغانستان نړیوال جام ته هم وتلی دی. نو لوبې به همالته کیږي او داسې ښکاري چې هلته افغان مینوال هم زیات دي. او نن موږ ولیدل چې د آیرلند نه د باندې د سکاټلند نه او د انګلینډ نه هم ځینې افغان مینوال ورغلي وو چې د افغانستان د لوبډلې او د افغان لوبغاړو حمایت وکړي او هغوی وهڅوي.
هانس، د هند د لوبو په اړه که وغږیږو، څومره د افغانستان ټیم لوبډله کولای شي چې یعنی وړتیا لري یا چمتووالی لري چې لوبې وګټي؟
افغانستان شاوخوا دوه میاشتې مخکې په هند کې د هند سره د ټیسټ یوه لوبه وکړه او د یوې ورځنۍ نړیوال لوبو درې لوبې وکړې. که څه هم افغان مینوالو ته بد خبر ده و چې افغانستان دا دواړه لوبې هم د ټیسټ لوبې هم یوې ورځنۍ لوبې وبایللې، خو د افغانستان د شلوریزو لوبو اکثریت لوبغاړي چې په لوبډلې کې دی په هند کې په آی پی ایل کې لوبېدلې دي راشد خان، ګورباز، عظمت، نو په شلوریزو لوبو کې به افغانستان د هند سره ښه مقابله وکړی شي او وړاندوینه دا ده چې افغانستان به هغه څه چې یو ورځنی لوبې په هند باندې وبایللې او ټیسټ لوبې کې ماتې وخوړله په شلوریزو کې به هغه څه لوبې نه کوي او ښه مقاومت به کوي.
مننه په دې هیله چې افغانستان وګټي. مننه دا د امریکا غاګ د نن ورځې خبری خبرونه اساسو د ملتيانه ډیره مننه د امریکا غاګ دری او پښتو خبرونه له دوشنبه نه ترجمه ورځې پورې د افغانستان په وخت د ماخام لا 3 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غاګ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه پریږي چې شپې ورځې په خیر تر بیا مو څښتن مال شه.